د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
تر مشی گران اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا سارنے خبری پروانہ دا نندنه هیروز کال دوزر دوشتم دا مارچ د میاشتې پنځلسمه نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې خبری خپرونه کې دته زما وش جلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. د حکومت لړخه د بی باورۍ د پریکړې پر راي د کارولو په مهال پارلیمان مخې ته د لوی جلسې د پریکړې وروسته د مخالف ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک موومنټ پی ډی ایم هم د روانې مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه اسلام آباد اړخته د مارچ کولو اعلان کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو های کمشنر افغانستان ته تللی چې هلته د بشري حالاتو جاج واخلي. یوکرين روس د ګولې د شنبې په ورځ بیا د سولې خبرې په داسې حال شروع کړي چې د اتوار په ورځ روس د پولند سرحدي پولې نه 20 کیلومتره لري غربي یوکرين کې په یو پوځي مرکز د کروز میزایل خنډې حمله کړي. سټه کې تاسو ورېدل او د وقښې د خبرونو تفصیل تا. د حکومت لړخه د بی باورۍ د پریکړې پر راي د کارولو په محل پارلیمان مخې ته د لوی جلسې د پریکړې وروسته د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک موومنټ پی ډی ایم هم د رواني مارچ د میاشتې په 20مه نیټه اسلام آباد اړخته د مارچ کولو اعلان کړی. اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د رابطو او لیدنو لړۍ روانه ده. حکومت او مخالف ګوندونه دواړه پریکړه خپل په ګټه پای ته رسیدو دعوه کوي. د تیرونکو وینا ده چې د حکومت لوی اتحادی ډلې مسلم لیگ کاف او متحده قامی موومنټ پریکړه د مخالفو ګوندونو د بی باورۍ دغه تحریک د کامیابی یا ناکامۍ سبب جوړې دي شي. حکومت د پریکړې څخه وړاندې د روانې میاشتې په 20مه نیټه پارلیمان مخې ته د لوی جلسې کولو اعلان کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو های کمشنر فلیپو ګرانډي افغانستان ته تللی چې هلته د بشري حالاتو جاج واخلي. خاغلی ګرانډي په خپل ټویټر لیکلی دی د خپل مخکینی سفر نشپګ میاشتې پس بیا هم افغانستان ته راغلم چې په دې هواد کې د بشري حالاتو په حواله د پرمختګونو او چیلنجونو یا ستونزو ارزونه وکړم او دا ارزونه به په خاص ډول هغه خلکو باندې پام کوي چې خپل سیمو بې ځای شوي او یا خپل ټولنونو ته ستنېږي. فلیپو ګرانډي په داسې حال کې کابل ته په دوره تللی دی چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د یوې خوا خوشکساله د بلړه اقتصادي بحران او د طالبانو په نظام باندې د نړیوالو پابندۍ د افغانستان د لویانو او ماشومانو په صحت او ژوند باندې سخت درون اثر غورځولی دی. ملګرو ملتونو اندازه لګولې چې شاوخوا 3 میلیون افغانان چې د افغانستان د نیمای نه زیات آبادی ګڼل کیږي بشري امداد ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه په هرو دریو کسانو کې یو تن د سختې لوږې ښکار دي او 2 میلیون ماشومان هم د خوراک کمی سره مخ دي. په افغانستان کې د نورو ستونزو او کړاوونو ترڅنګ ماشومانو کې د شری مرزم خور شوی چې د صحت یو بډنې حالت رامنځته کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په صوبه کې د ځنګلي ځناورو د تحفظ لپاره د خوندي علاقو مجموعي رقبه یې د 10% نه تر 15% پورې د زیاتولو هدف ترلاسه کړی دی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي صوبه کې 10% رقبه د ځنګلي ځناورو لپاره خوندي ټاکل شوی و اوس دغه 15% د تور رسیدلې چې صوبایي حکومت ځانته هدف ټاکلی و. یوکرين او روس د ګل دوشنبه پر ورځ بیا د سولې خبرې په داسې حال شروع کړي چې د اتوار په ورځ روس د پولند سرحدي پولې نه 25 کیلومتره لري غربي یوکرين کې په یو پوځي مرکز د کروز میزایل خنډې حمله کړي. د یوکرين په دغه پوځي مرکز باندې شوی روسي حمله کې 15 دیش کسان وژل شوي او یو سلسله ور دیش ژوبل شوي دي چرته چې د نېټو پوځي دستو د یوکرين ځواکونو ته پوځي تربیه ورکولو. د یوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي د ځای وخت تر مخه د ګل په سحر په ویډیو وینا کې د اتوار ورځ د ملک لپاره یو تور ورځ وبلله. یمه وړي ویلي غربي مشرانو ته یو ښکارا خبرداري ورکړې و چې روس په ممکنه توګه باندې په دغه پوځي مرکز حمله کوي. نوموړي د نېټو نه خواست کړي چې د یوکرين فضايي حدونو باندې نو فلای زون په ځای کړي او پیشبيني یې کړي چې چرته نېټو دغه ګام پورته نه کړو نو دا صرف د وخت خبره ده چې روسي راکټونه به د نېټو په خاوره پریوزي. د دې وړاندې زيلنسکي د اتوار په شپه قامت په وینا کې ویلي وو د روس صدر پوتین سره د ملاقات کولو لپاره کوششونه کړي خو ناکام شوي. قسم د روس یوکرين استازي په جنگ کې ګیر خلکو محفوظ ځایونو ته بوتلو او د دزبندې په تړون باندې هر ورځ خبرې کوي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د حکومت لړخه د بې باورۍ د فیصلې په رای د کارولو په مهال پارلیمان مخې ته د لوی جلسې د پریکړې وروسته د مخالفه ګوندو ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک موومنټ پی ډی ایم هم د روان مارچ د میاشتې په 23 نیټه اسلام آباد لړخه د مارچ کولو اعلان کړی. اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د رابطو او لیدنو لړۍ روانه ده. حکومت مخالف ګوندونو دواړو پریکړه خپل په ګټه پای ته رسیدو دعوه کړې. د څېړونکو وینا ده چې د حکومت لوی اتحادي ډلې مسلم لیگ قاف او متحده قومي موومنټ پریکړه د هو مخالفه ګوندونو د بې باورۍ دغه تحریک د کامیابۍ یا ناکامۍ سبب جوړې دي شي. حکومت د پریکړې څخه وړاندې د روانې میاشتې په 23 نیټه پارلیمان مخې ته د لوی جلسې کولو اعلان کړی دی. نور حال اسلام آباد نه د رابعه پیر په رپورټ کې وره.
د حکومت لاړخه د بې باورۍ د پریکړې په اړه رائے کارولو په محل پارلیمان مخې ته د لوی جلسې د پریکړې ورسته د مخالفو ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک موومنټ پی ډی ایم هم د رواني میاشتې په 23 نیټه اسلام آباد اړخته د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن اسلام آباد کې کېدونکي غونډې ورسته مطبوعات سره خبرې کې وویل حکومت آئین د لاری پر ځای د فساد لاره خپل کړی ده.
23 مارچ کو پی ڈی ایم نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا باضابطہ طور پر ملک بھر کے عوام کو.
پی ڈی ایم دا مارچ بدر وشتہ منیٹا دا لانگ مارچ کو بولو اعلان کرے وہ ٹھولا خوڑو تھا دا لانگ مارچ بلانا اور کبھی دا ٹھول حیوات سخابہ کافلے بدر وشتہ مارچ اسلام آباد اڑختا را روانی جی او پسل روشتہ منیٹا با اسلام آباد تا را رسیم چھ دا بے باوری تحریک پارلیمان تا بڑاندی کبولو پوری با اسلام آباد کی بھی دوی زیادہ کڑے ټوله پارلیمانی غړي به په حفاظت سره پارلیمان ته رسول کیږي. په دې اړه پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نېشنل ډیموکراتیک موومنټ ته د لانګ مارچ بلنه ورکړې سوې ده. د دې څخه وړاندې د مخالفو ګوندونو د بې باورۍ تحریک ناکامولو لپاره حکومت پریکړه کړې چې د تحریک څخه یو ورځ وړاندې به پارلیمان مخې ته یو جلسه کوي. د تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید په اسلام آباد کې د غونډې سره وینا کې وویل
عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی اس سے ایک دن پہلے ڈی چوک پر عمران خان صاحب عوام کو اکٹھا کر رہے ہیں.
تروانی میشتی پا وہ وشتہ منیٹہ با دا پارلیمان مخیطہ لوئے جلسہ رابل کیجی او دا وہ وشتہ منیٹہ ورست بے باوری تحریک کے دیسی چھ مخالف گندونو با پا مکمل توگا ناکام سیم. دا مخالف گندونو لارخا دا وزیر اعظم عمران خان پزیر بے باوری تحریک کامی اسمبلی کی جمع کبولو ورست پایتخت اسلام آباد کی دا سیاسی گندونو ترمنز دا رابطو اولیدونو لڑی ہم روانہ دم. وزیر اعظم عمران خان دا اتحادی ڈلو بلوچستان عوامی پارٹی او جی ڈی اے سرا پارلیمنٹ لاجز کی لیدنی سویم. وزیر اعظم 13 د مسلم لیگ کاف در ڈلی د مشرانو سرا د لیدنی ورستا د ایم کیو د مشرانو سرا لیدنو د پارک د کراچی سفر هم کھڑے وو. حکومتی غړي او مخالفین دواړه د بے باورۍ د تحریک نتیجې خپل په ګټه پای ته رسیدو دعوی کوي. د څېړونکو وینا ده چې د حکومت اتحادي ډلې مسلم لیگ کاف او متحده قومي موومنټ د مخالفو ګوندونو د تحریک د پریکړې سبب جوړېدای سي. د دواړو ډلو مشران د حکومتي او مخالفو ډلو د مشرانو سره لیدنې کیږي. دوی البته په څرګنده د یو خاص ډلې سره د مرستې تر اوسه اعلان نه دی کړی. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د مخالف ګوندونو لاړخه د مسلم لیگ کاف مشر چودھری پرویز الہی ته د پنجاب اعلی وزارت چوکي ورکولو وړاندیز هم سوی دی. حکومت بے باوری تحریک کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد خپل ووټ کارونکو په ضد د آئین د آرټیکل دروش پیته اعلان د عملیات کولو پریکړه کړې ده. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری مخالف ګوندونو ته دړکې ورکړې چې د بے باوری تحریک کې ووټ کارونکو ته د پارلیمان مخته کېدون کې د لوی جلسې څخه تیرېدل او ووټ کارولو ورسته بیرته راتېرېدل وی. د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلي د وزیر اعظم عمران خان په ضد د رایې ورکوونکو غړو په ضد به د آئین او قانون تر مخه پریکړه کولی سي. مخالف ګوندونه د قومي اسمبلی مشر اسد کیسر باندې د یو طرفه کېدو تور لګوي. قومی اسمبلی سپیکر لاړه د بے باوری تحریک په اړه تر اوسه سنیټا نه ده ټاکل سوی، خو مطبوعات امکان څرګندوي چې تحریک باندې رای د روان مارچ په 28مه یا 29مه نیټه کې دی. سیم رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو های کمشنر افغانستان ته تللی چې هلته د بشري حالاتو جاج واخلي. نو تفصیل په زموږ همکار محمد عالمگیر باندې کوي.
د کډوالو په چارو د ملګرو ملتونو های کمشنر فلیپو ګرانډي افغانستان ته تللی چې هلته د بشري حالاتو جاج واخلي. فلیپو ګرانډي په خپل ټوټر باندې لیکلی دی، د خپل مخکنی سفر نه شپږ میاشتې پس بیا هم افغانستان ته راغلم چې په دې هیواد کې د بشري حالاتو په حواله د پرمختګونو او چیلنجونو یا ستونزو جاج واخلم. او دا تاسو پوښتنه د هغه خلکو به وي کوم چې خپل سیمو بي ځای شوي یا خپل ټولنو تستنيږي. فلیپو ګرانډي په داسې حال کې کابل ته په دورت لې چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا یو خوچکالي، بل اړخ ته اقتصادي بحران او د طالبانو په نظام باندې د نړیوالو پابندې د افغانستان د اولس او ماشومان په صحت او ژوند باندې سخت درون ازغیز ورزولي. د ملګرو ملتونو په اندازه شاوخوا 30 میلیونه افغانان چې د افغانستان په نیمایي نه زیاته آبادی ګڼل کیږي بشري امداد ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپورټ تر مخه په هر دریو کسانو کې یو تن د سختې لوګي ښکار دي او 2 میلیونه ماشومان هم په خوار زواکي یا غذایت باندې اخته دي. په افغانستان کې د نورو ستونزو او ګرانو ترڅنګ ماشومان د شری مرز باندې هم اخته شوي چې د صحت یو بیړنۍ حالت یې رامنځته کړی دی. د میزلز یا د شری مرز پر ضد د یوې هفتې لپاره د ویکسین کمپاین روان دی. هم د لړکې د صحت نړیواله اداره WHO وایي په افغانستان کې شری چې یو ډیر تیز خوریدونکو مرز دی. د دې کال د پیل راهسې یو سل او دو سل ویخت ماشومان یې مړ کړي او اتل زره نورو ته دا مرز لګیدلی دی. WHO په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې ادارې د نمائنده له قوله ویل شوی د شری مرز د ویکسین یا د کمپاین د دې مرز د لا زیات خوریدو د مخنیوي لپاره په کامی کچا د عملی ګامونو یو برخه ده چې د وړو ماشومانو د ژوند تحفظ وشي او د صحت په نظام باندې راغلي بوج کم شي. د شری د ویکسین دا مهم د نړیوال صحت ادارې په مالی مرسته د خالی یا د شنبه پر ورځ پیل شو او په عملی کولو یې د طالبانو انتظامیه د صحت چارواکو هم برخه پکې اغستې ده. زرګونو د صحت کارکونانو ته دا کار سپارل شوی چې د افغانستان سلی رشت ولایتونو کې په یو کم 500 ولسوالیو کې سباندې 12 لک ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کارو نه کم وي د شری ویکسین ولګوي. افغانستان کې د کال 2023 د جنوري د میاشت راهسې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د هغه وخت نه راپدې خو چارواکي د دې مرز د 8300 واقعاتو او د 250 مړینو راپور ورکړی دی. د صحت نړیواله ادارې په والدینو غږ کړي چې د خپل بچیانو ته د شری مرز ویکسین ضرور لګوي ځکه د دې مرز مخه په ویکسین نیول کې دي. شي حکومت ماشوم ویکسین وونه خوري نو ممکن ده چې مرز یې ووجني. چارواکي وايي په افغانستان کې دا ځل د شری مرز د خوریدو له عمله فکرمندي په دې زیاته شوې چې ډېر زیات ماشومان د غذایت یا د خوراک کموالی سره هم مخ دي.
خوراک نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي کمی نه اغېزمن شو ماشومان په ځاتول اندېښنه څرګنده کړې. په خپل بیان کې ویلي چې هوا ستويش ولایتونو کې ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او په دغه رنګ دښت ماشومانو کې چلوړې شوې ده. سلمان ده هم ویلي په دغه ولایتونو کې د پاس 3 میلیونه ماشومانو ته د خوراک د کمی علاج ضرورت دی.
د خوراک نړیوال پروګرام په ټویټر ویلي د افغانستان څلور دیرش ولایتونو څخه په دوه کم دیرشو ولایتونو کې څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ د علاج ملاتړ ته اړتیا لري. کارپوهان وای په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د خلکو اقتصادي وضعیت خرابې دو سره د خوارزواک ماشومانو شمیره روستر بلې سیوا کیږي. په دې حق لا په افغانستان کې مېش د ماشومانو د حقونو فعال امید حیران وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي.
بدبختانه په افغانستان کې د ماشومانو خوارزواکي ډیره شوې ده او عوامل دا دي چې د افغانستان روان اقتصادي بحران د دې لامل شوی چې د خلکو اقتصادي وضعیت کتر شي او مېندو ته هغه خوراکي توکي چې څومره ارتیاوی چې د ماشوم صحت ته ګټه ورسیږي دوی ورته شدی ورکی هغه نه پوره کیږي. نو هغه دا چې دوی د شیدو کم اکثر مخ کیږي او د خوراکي توکو کم اکثر مخ کیږي او کورنۍ د دې ورته نه لري چې هغه خوراکي توکي چې ماشوم ورته اړتیا ده هغه پوره کړي. نو همدې چې هغه خپل وزن د لاس ورکه خوارزوکی کیږي.
لدی وړاندې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلی وو چې په 2022 میلادي کال کې به په دغه هیواد کې له هر دوو ماشومانو څخه یو په خوارزوکی اخته شي. د تیری میاشتې په نهمنیټه یونیسف په ټویټر ویلی وو چې د سمدستي ګام پرته په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان د خوراک د کمیله عمله مړه کېدای شي. د ننګرهار په هنتون د نفسیاتو د سانګي استاد او د بشري حقوقو فعال راز محمد فیزی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د خوارزواکۍ سره مخ ماشومانو د علاج لپاره چې کم خوراکي توکي او داروغان افغانستان ته په زیات مقدار کې راتلل هغه وز ډیر کم شوې دي او په ولایتونو کې ګنشمیر ماشومان دغه مناسب خوراک څخه محروم دي.
دغه مرسته به درګر در روانه وي ولایتونو ته به توزیع کېدلې کلو باندو ته بتللې ولسوالۍ ته بتللې دغه مرسته وس به کیږي. دغه ماشومان لپاره زتاستا ژوندې بیلګې درته به مچې مونږ په کلینیکونو کې د یونیسف لخوا چې دا واکسین نو ورکړ کیږي دغه خوارزواکانو لپاره دوی لپاره یو ډول په خو شو دي هم ورکړ کیدلې د لپاره بسکټ ورکړ کیدل د لپاره یو خاصه غذا چې مونپلونه جوړه شوی و دا ورکړل. اوس فعلاً دغه مونپلو غذا هم ډیره کم شوې دا او د غنور خواړې چې د کوشنانو لپاره ورکول دغه خواړې هم د تیر په پرتله باندې ډېری کم شوې دي. دلته
تیر میاشت د بشري چارو ماهرینو خبرداري ورکړې وو چې افغانستان کې د 3 میلیون څخه زیات تنان چې د ټولي آبادی یو کم 80% جوړیږي د سختې لوګې سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په ځان ډېری سختۍ راوستي دي. د ملګرو ملتونو د بشري امداد د رابطه کارې دفتر لخوا جاری شوی ریپورت تر مخه ملګرو ملتونو چې روان کال د افغانستان لپاره نږدې 3.5 بلیون ډالر اپیل کړی وو تر اوسه دغه پیسو 14% انتظام شوی دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. یوکرین او روس د ګولې دوشنبه پر ورځ بیا د سولې خبرې په داسې حال شروع کړي چې د اتوار پر ورځ ټول د پولند د سرحدي پولې نه 25 کیلومتره لرې غربي یوکرین کې په یو پوځي مرکز د کروز میزایل خنډې حمله کړې. تفصیلي رپورت پی زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
یوکرین او روس د ګول پر ورځ بیا د سولې خبرې په داسې حال کې شروع کړي چې د اتوار پر ورځ روس د پولند د سرحد پولې سره 25 کیلومتره لرې غربي یوکرین کې په یو فوزی مرکز باندې د کروز میزایل خنړی حمله کړی و. د یوکرين په دغه فوزی مرکز باندې روسی حمله کې 15 کسان وژل شوی او یو سلسلور دیش جوړ شوی دی چرته چې د نړیټو فوزی دستو د یوکرين ځواکونو ته فوزی تربیت ورکاو. د یوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي په ځای وخت باندې د ګل په سهار په یو ویډیو وینا کې د اتوار ورځ د ملک لپاره یو تور ورځ ګرځولې ده. نو موړی ویلي غربي مشرانو ته ښکارا خبرداري ورکړو چې روس به په ممکنه توګه باندې په دغه فوزی مرکز حمله کوي. نو موړی د نېټو نه خواص کړي چې د یوکرين فضائي حدونو باندې نو فلای زون پر ځای کړي او پیشبيني کړي ده کوچرتا نېټو دغه کام پورته نکړو. نو دا صرف د وخت خبره ده چې روسی راکټه وا بیا د نېټو په خبره باندې پریوزي. د دې وړاندې زيلنسکي د اتوار په شپه کام ته خپل وینا کې ویلو چې د روس صدر پوتين سره ملاقات کولو لپاره کوششونه کوي خو په دې کې ناکام شوي. کوسه هم د روس او یوکرين استازي په جنگ کې غیر خلکو محفوظ زینو ته بوتلو او د ډزبندې پټړون باندې هر ورځ خبره ترې کوي. د امریکا کمی سلامتی اصلاحکار جیک سولیون د اتوار پر ورځ د امریکا سی این این ټی وی سره په خپل خبرو کې ویلي دا د امریکا د استخباراتو او ملي امنیت د سلامتیا کمیټه د پاره د حیرانتیا خبر نه ده او زیاته کړې ده چې دا د روس د صدر پوتین مایوسی سرګندوي ځکه چې دغه فوز ته هغه کامیابې نه ترلاسه شوې د کومو چې هغه تم لرلا. جیک سولومن خبرداري ورکړې کوروس د نیټو په حدونو کې یو ډز هم وکړو نو دوی ته به جواب ورکوي. هغه دغه خبره د امریکای یو خبری ادارې سی بی ایس نتورک سره په مرکه کې هم کړې ده. تدې ترڅنګ د امریکای د کامی سلامتیا سلاکار د کامی امنیت شورا او د خارجه وزارت نورو چارواکو سره په شریکه د ګل پروز روم کې چینایي حکومت اعلی چارواکو سره هم لیدکاته کړي. د امریکای کامی سلامتیا ادارې ویاندې ایملی هورن ویلي دغه خبرې اترې د امریکای او چین ترمنځ د رابطو لار پرانستلو لپاره روان کوششونو برخه ده. نوموړي ویلي دواړه اړخ به د امریکا او چین ترمنځ د سیالۍ برابر انتظام لپاره روان کوششونو او په سیمه ایز او نړیوال امنیت باندې د یوکرين خلاف روسی جنگ د اثر په اړه خبرې اترې کوي. د اتوار پروس په میډیا داسې خبرونه راغلي چې ماسکو یوکرين کې د روسی جنگ لپاره د چین نفوذي او اقتصادي مرستو درخواست کړي. د دې وړاندې د امریکا وایټ هاوس چین ته د سختو نتیجو خبرداري هم ورکړو کو چرته د بندیزونو د بچکیدلو لپاره روس سره مرسته وکړه. د امریکای کامی سلامتی سلاکار جیک سولومن یوکرين کې د روس لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه زیاتیدونکو فکرمندو ته هم جواب ویلي. نو موري ویلي دوی د وخت او ځای صحیح اندازه نشي لګولي او زیاته کړي چې ماسکو په دروغ باندې په امریکا او یوکرين تور پورې کوي چې د روسي ځواکونو خلاف یې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. سولومن ویلي دا یو ښکاره اشاره ده چې روس د کیمیاوي وسلو استعمالولو لپاره ځان تیاروي او بیا د دې تور به په نورو باندې پورې کوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 3.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د کراچي په سوراګوټ سیمه کې یو بل پښتون 15 کلن ځوان اسماعیل د پولیسو په ډګ وژل شوې. د پی ټی ایم په وینا پولیسو ډومبې دا د پولیس مقابله بللې او بیا د پی ټی ایم غړو د احتجاج وروسته دغه مقابله جالي بلل شوې. پولیسو لخوا د دوه پولیس پایانو په ځد د پیخي مقدمه درج کړی شوې او نیولې هم دي. نور تفصیل د ډیو خبريال ذوالفقار بیچنی په رپورت کې وره.
د کراچي په سوراګوټ سیمه کې یو بل پښتون 15 کلن ځوان اسماعیل اکخیل د پولیسو په ډز وژل شوی. پی ټی ایم په وینا پولیسو ډومبنی دا د پولیسو مقابله بللې او بیا د پی ټی ایم غړو د احتجاج وروسته دغه مقابله جالي بلل شوی. پولیس وایي د دوو پولیسو پر ضد د پیخي مقدمه درج کړي او نیولې هم دي. د وژل شوی ځوان پلار علم ګلوی وی دیو سره خبرو کې ویلي چې زوی د تولیا په فیکټری کې مزدوري کوله او پیس جرم کې ککړ نو یا یې د قانون نه پرته کم کار کولو. هغه وایي دی د خپل زوی د مرګ انصاف غواړي.
د غرمې ته کور لراغله مړې خورلې د بیرته چې زیرو را دالته بلاره کې پولیسان لسان ورته ولاړ دي. پولیسان چې ولاړ دي غو له شاد خو فایرینګ په کړای دا د سر وشتلې ګولې دلته څنګه نور تر راوتلې ده. نن می چا سره دښمنی ده نه چا سره دښمنی ساتم. دا ټول خدا غون سوراب ګور غوا ده نه دی ما زوی غلو نه ڈاکو نه لارې نیولې والا ساده سیده الکو کمپنی ته ته کمپنی راته خپل غریبی کوله.
د اسماعیل کورنۍ په وینا وژل شوی اسماعیل په ټپي حالت کې اول اباسي شهید روغتون ته وړل شوی وو چې هغه ورسته یې جنا روغتون ته راوړو چې په لارې کې سا ور کړی. د پی ټی ایم کراچي ګنشمیر غړي بیا جنا روغتون ته راغون شوی وو او د اسماعیل په مرګ ککړ پولیسو خلاف احتجاج پیل کړی وو. پی ټی ایم غړو وختنه کوله چې په پیخي کې ککړ پولیس والو پر ضد مقدمه درج کړي شي او قانون د وړاندې راوړل شي. د پی ټی ایم د سین صوبې مشر نور الله ترین وی ډیو سره خبرو کې وایي چې دا ډومبنې ځل نه چې په کراچۍ کې پولیسو په ډزو بې ګناه پښتانه ځوانان وژل شوي وي. د دې نه وړاندې ارسلان مسعود وژل شوی وو او په کال 2013 کې نقیب الله مسعود هم په جالي مقابله کې د راو انوار د لاسه وژل شوی وو.
دلته عوام بالخصوص پښتانه يرغماله کړی دي، روزانه د دوی ټارګټ کلینګ روان دي، روزانه به تخوري روانه ده، عدالتونه د دوی په لاس کې دي، عدالتونه يرغماله دي. اوس به موږ پښتانه دا سوچ کوو چې د موږ سره دا ولي کیږي، دا د عام ولس سره ولي کیږي چې پولیس بې لګام، رینجرز بې لګام، عدالت بې لګام.
وی وی دیوا د ختیځ ضلع پولیسو ایس ایس پی سره د تماس نیولو هڅه کړي، اوس جواب یې ورته نه دی ویلې. پی ټی ایم څو ورځې وړاندې چې په کراچۍ کې د سند ایالتي اسمبلی مخې ته څلیرش ورځې احتجاجي پرلت وهلو او د پی ټی ایم زنداني ملګرو خوشي کولو سره د کراچۍ پښتنو ته ورپېښو اتلس نورو ستونزو هوارولو غوښتنې هم کولې. په هغه غوښتنو کې دا هم شامله وه چې په کراچۍ کې د پښتنو د قانون نه لرې د پولیسو د لاس مرګونه بند کړی شي. پی ټی ایم مشران وایي په هغه غوښتنو یې سند حکومت لا کار نه پیل کړی چې دا یو نوې پیښه رامنځته شوه. ذوالفقار بټنه، وی وی ډیوا، کراچۍ.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. اوس وخت شوه دی د ویداری چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
سخت کال امریکا او لیتوانیا پخپلو کې د سفارتي تعلقاتو سلکلنه دستوره مانځي. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د بلقان د سیمې د ملکونو خپل تازه دوره کې اعلان کړی دی چې موږ د نیټو اتحادیان یو، موږ اقتصادي مت کې او د جمهوریت بشري حقوقو او په قانون د بنیاد لرونکو بین الاقوامي نظام پخپلو کې نږدې ملګری یو. د لیتوانیا خلق د آزادۍ، خود اختیاری او د علاقائی سالمتیا په اهمیت ډیر خپوی دي. په سیمه کې د موجوده اړیګړی پرانا کې امریکا او لیتوانیا اوکراین سره ټینګ ولاړ دي. موږ د اوکراین د دفاعي وسټوان د مضبوطولو لپاره د اوکراین فوجي امداد کوو. خاغلی بلینکن نور ویلی دی چې موږ د اوکراین خلکو ته د انساني خواخوږی امداد هم دین کړی دی او موږ خپل شریک دفاع مضبوطو چې دا شان موږ او زموږ اتحادیان هر قسم خطرې ته تیار وي. امریکا د نیټو د بنیادی لوزنامی په 5 نمبر شکټینګ ولاړه ده. پکم کې چې ویلې شوې دي چې د نیټو په یو اتحادی کې دونکو حمله به په ټولو اتحادیانو حمله تصور کولی شي. خاغلی بلینکن په صفاتو کې وایي چې زمونږ د ویښ بیدار په اوسېدو کې چاله هم شک نه دی پکار، هیڅ چاله زمونږ په پوخ نیت هم څه شک نه دی پکار. امریکی خپلو اتحادیانو له اجازه ورکړې ده چې د امریکای جوړ دفاعي سازو سامان اوکراین ته ورکول شي. لیتوانیا د اوکراین خلکو سره د لاس امداد د پاره اوکراین ته د هوایي جهاز وشتون کې سټینګر میزایلونو، د M2 ټینکونو د وسلو او د نور دفاعي سازو سامان ورکول کار توند کړی دی. د لیتوانیا د ویلینس خار اوسیدونکو هم اوکراین ته د 3 میلیون یورو د مالیت د هنګامي طبي امداد سازو سامان لیږلې دی. د اوکراین نه پتیخت لوی شمیر اوکراینیان امکان دی چې د بډو رشوتونو، مخالفت کوونکو، مخالفه امیدوارانو، صحافیانو او د بشري حقوقو مرستیالانو سره یوځای شي. څوک چې د وړاندې نه د زور ظلم او د روس او بیلاروس په جیلونو کې د سختو سزاګانو د لاسه د وړاندې نه تښتیدلي او په اوکراین کې پناه اخیستی ده. ویلینس خاروالو د بیلاروس بلاګرانو ته هم د تیری مای پورې پناه ورکړې ده. په دوی کې د حکومت مشهور مخالف رومن پروتاسوویچ هم شامل دی. کله چې د هغه روان جهاز په زور منس کې کوس کړی شو او دغه وخت نه یک طرفه تور بندیوان ساتلې شوی دی. امریکای په روس او بیلاروس کې په ناجایزه د بندیوان ساتلې شو ټولو بندیانو د سمدستي خوشی کولو غږ کړی دی. د لیتوانیا حکومت دا خبره مني چې قانوني تور جوړ بین الاقوامي نظام ته خطره، دا نظام په هر ځای کې کمزورې کولی شي. همدغه وجه ده چې امریکا جمهوریت تایوان سره د ثقافتي او تجارتی راشه درشه قائمولو د لیتوانیا فیصلې ته د قدر په نظر ګوري. امریکا د لیتوانیا او د هر ملک د دې حق مرسته کوي چې ځان له د تعلقاتو په حواله په خپل خوخه تعلقات قائمولی شي. تر څو چې لیتوانیا په دې اصول قائم وي، امریکا به ورسره ټینګه ولاړ وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداريو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.